ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې لا ځای قومي مشرانو او چارواکو سره په لیدنو کې د ولایت ته د خې پاملرنې ژمنه کړې ده. د عراق په خپلواکې سیمې کردستان کې د راتلونکي یک شنبې په ورځ پارلماني انتخابات کیږي او د ترکیې ولسمشر نن په برلین کې له جرمني چارواکو سره په ګڼو مسلو خبرې کوي. دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزاج ملن ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کو فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د غزنی له امنیتي چارواکو سره کتلي او په غزنی کې د اداري تشکیل د اصلاح خبرې کړې دي. پر غزنی ښار نن درې راکټي حمله شوې دي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي افغانستان د وچکالۍ له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د سلوواکیا پولیسو د ژورنالیست د یو وژل شوي ژورنالیست د قتل په تور مشکوک کسان نیولي دي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له شمیر غړو د مدني ټولنې له ځینې استادو او امنیتي چارواکو سره کتلي دي. غوی پر دې غېدلې چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړي درجه ولایتونو په تشکیل بدل سي، په غزنی ښار کې روغتون جوړ سي، په غزنی کې امنیتي پوستې او مرکزونه زیات شي او د غزنی کې امنیتي ځواکونو ته اکمالات وشي. وسوالو طالبانو د اگست په لسمه پر غزنی ښار درنه حمله وکړه. ملګرو ملتونو اټکل وکړ چې په دغه حمله کې به 200 ملکی وګړي وژل شوي وي. د غزنی ښار د بزازی بازار وسوځید او خلکو ته ډیر مالی تاوان ورسید. جمهور رئیس تر دې حمله وروسته هم غزنی ته تللی وو او هلته له خلکو سره ځینی ژمنې کړې وې. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن له غزنی ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی له خلکو سره د کړیو ژمنو د څارنې لپاره غزنی ته تللی.
تیر سفر کې له خلکو سره وعده کړو چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلف اخشار سره ویني، د دوی ستونزې به په جزئیات سره اوري او لازم اقدامات وسي او د هغو وعدو اکثره برخې تکمیل شوي دي.
پر غزنی ښار نن په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورغلی و، درې راکټي حمله وسوې. یو راکټ د غزنی د والي د دفتر په 200 متره کې لګیدلی چېرته چې جمهور رئیس غنی خبرې کولې. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري ویلي چې راکټ د غنی د ولسمشر غنی د خبرو له ځایه لري لګیدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې حملو کې څوک وژل شوي یا زخمیان شوي نه دي. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې افغانستان سش کال د وچکالۍ او د بې ځایه سوو خلکو د ځای پر ځای کولو لپاره له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
On the humanitarian front, Afghanistan also faces.
د ویله بشری اړخه افغانستان د سختي وشکالۍ د کډوالو د ځای پر ځای کولو او د کورنیو بې ځای سو کسانو لامل له سخت ماموریت سره مخ دی چې سبب یې طبیعي او اقلیمي تغیرات، د غذایی موادو عدم امنیت او امنیتي تهدیدونه دي. او زموږ د هیواد دوه په درې برخې متاثر کړي دي. دلته د 4 میلیونه انسانانو ژوند تر غیز لاندې دی او داسې ویر د 6 میلیون وګړي به کړه کې دوه تل کړي. نو موږ سخت اړتیا لرو چې مرسته وشي.
We are in dire need to attend to their humanitarian need.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي په افغانستان کې د شدیدې وچکالۍ له امله ګڼ شمېر خلک بې ځایه سوي او بیړنیو کومکونو ته اړتیا لري. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل نن له افغانستان سره د لشتلوژه 240 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. پروګل خبریالان ته وویل چې دا پیسې به د افغانستان د حکومتي چارو پر شوالي، پر اقتصادي وده، ښاري پراختیا او په ولسوالیو کې د بنیادي پروژو په عملي کولو باندې ولګیږي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د مالونو د انتقال لپاره هوایي دهلیز نن پرانیستل سو. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي خبریالان ته وویل چې دا به اروپایي مارکیټونو ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې سهولت راولي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال نن خبریالان ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان د تجاري مالونو د په صادراتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی دی. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری وایي حکومت پر ایران د نویو بندیزونو له برحاله کېدو سره د تیلو په مارکیټ کې د نرخ د لوړېدو د مخنیوي لپاره د خامو تیلو پر صادرولو غور نه کوي. پر ایران د امریکا د بندیزونو بله برخه د نومبر په میاشت کې برحاله کېږي. ریک پیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه مارکیټ ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بیو چندان اغېز ونه کړي او لنډمهالی حل دی. د سلوواکیا پولیسو د ژورنالیست یان کوچاک او د هغه د ملګري د قتل په تور مشکوک کسان نیولي. د سلوواکیا صدر اعظم نن پر فیسبوک ولیکل چې پر دې خوشاله یم چې پولیسو د دوو بیګناه انسانانو د قتل په تور مشکوک کسان نیولي دي. یان کوچاک تحقیقاتي رپورټونه جوړول. هغه د فبروري په میاشت کې په خپل کور کې د سلوواکیا پلازمین ته نږدې مړ وموندل سو. یان کوچاک او د هغه ملګری مارتینا کوشنیروا دواړه وویشت کلن وو. په سلوواکیا کې چارواکي په دې باور دي چې دې پیښې د کوچاک له کار سره تړاو درلود. او په ازبکستان کې د بشري حقونو یو پیژندل سوی مدافع او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف کلک منتقد طالب یعقوبوف تر یوې لسیزې جلاوطنۍ وروسته ازبکستان ته ستون سو. طالب یعقوبوف په ازبکستان کې د بشري حقونو ټولنه په نوم اداره جوړه کړې وه. هغه خپل امنیت د اندېښنې له امله په 2001 میلادي کال کې پریکړه کړې وه چې فرانسې ته ولاړ سي. او د ازبکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د هغه د ازبکستان د تابعیت حق واخیست. طالبوف ازادي راډیو ته ویلي چې د ازبکستان حکومت غوښتنه ورڅخه کړې وه چې په یوه کلنه ویزه بېرته خپل هیواد ته ستون شي.
خبرونه مل ازادۍ راډیوونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. لکه په خبرونو کې مو هم چې واورېدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غزنی ولایت ته تللی و. غزنی یو د ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کېږي. د ولسمشر د سفر جزئیات به درسره شریک کو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ملي امنیت سلاکار د تهران د غونډې په پای کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالۍ شوراګانو دقیقه نیټه لا هم نه ده معلومه، خو دغه انتخابات د بیزان یا تلی په 28 نیټه نه ترسره کیږي. د انتخاباتي کمپاینونو د پایل په درشل کې د کابل ښاروالۍ له کاندیدانو غوښتي دي چې د ښاروالۍ د اصولو سره سم خپل پوسټرونه او تبلیغات وکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د سیمې او نړۍ په اړه څو نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت ته د سفر پر مهال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو او د دې ولایت له چارواکو سره په کتنه کې د دوی غوښتنې او وړاندیزونه اوریدلې دي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخان سوری ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غزنی ته د ولسمشر د وروستي سفر تعقیب و چې هلته د روانو کارونو جاج واخلي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړي بیا وایي چې د ولسمشر لخوا هدایت ورکړل شوی چې غزنی ته د لومړۍ درجې ولایت ټول امکانات برابر شي. یوسف خان زدران د موضوع پاړه نور تفصیل لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت ته په سفر کې د ولایت امنیتي وضعیت او په بیلابیلو نورو برخو کې ترسره شوي کارونه وارزول. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ښاغلي غنی له امنیتي مسؤلینو سره په کتنه کې دوی ته حکم وکړ چې یو همیشنی منظم امنیتي پلان ولري. ترسره کیدونکي عملیات په ښه او همغږي ډول ترسره او تر یوې واحدې قوماندې لاندې د عمل وکړي. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري هم د پنجشنبې په ورځ له غزنی نه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له خلکو سره د ولسمشر غنی ځینې ژمنې عملي شوي او په نورو برخو کې کارونه روان دي.
تېر سفر کې له خلکو سره واده کړی و چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلفو اقشارو سره ویني، د دوی ستونزې به په جزئیاتو سره اوري او لازم اقدامات به وسي او د هغو وعدو اکثره برخې تکمیلې شوي دي. جمهور رئیس د مختلفو اقشارو سره، د مدني ټولنې سره، د علماو سره، د ښځو سره، د متنفذینو سره جلسې درلودلې، د ولایتي شورا سره او امنیتي جلسې هم درلودلې.
ولسمشر غزنی ښار د طالبانو له حملې وروسته هم د زمري د میاشتې په وروستیو کې د ولایت سفر کړی و. ښاغلی غنی په تیر سفر کې خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې له غزنی به د دویمې درجې ولایت نه لومړۍ درجې ولایت جوړوي او امنیت بیا رغونې ته به یې جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړی عصمت الله دغه ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د
هغه چې کوم ژوند دې کړی په هغه کې هغه چې کارونه سوي وو چې پات وو هغه او تاسو لیدایت وکړو
لا ولسمشر سره په دغه سفر کې شمیر وزیران د ملي شورا غړي او لومړی میرمن بیبی ګل غنی ملګری وو. په ورته وخت کې غزنی ته د ولسمشر له سفر سره هم مهاله په دغه ښار د ځینې راکټونو د لګیدلو په اړه هم راپورونه خپاره شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي چې د یادو راکټونو د لګیدو له کبله د ولسمشر پروګرامونه نه دي ځنډیدلي.
دوستانو، له کابله رپورټ وو چې ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ته تللی ده چې په غزنی کې نوموړي له چا سره لیدلي، کومې ژمنې له خلکو سره کړي، په دې اړه مو په رپورټ کې جزئیات واورېدل. خو غزنی ته هم ځو. زموږ بل خبریال حبیب الرحمن تاثیر په غزنی کې دی، دغلته د ولسمشر سفر له نږدې نه تعقیبوي. تاثیر صاحب، موږ له کابل نه رپورټ درلود او په هغې کې مو د هارون چخانسوري له خولې چې د ولسمشر بیان دی، د ولسمشر د سفر او لیدنو تن یو څه جزئیات ترلاسه کړل. تاسو راته ووایي چې ولسمشر په نننی سفر کې په دغه لیدنو کتنو کې خصوصا ستاسو هغه د تیر رپورټ نه راپدې خو څه مهم پیښ شوي دي او همدارنګه د غزنی وضعیت څنګه دی؟
ډیره مننه ګران همکار. تر اوسه پورې په غزنی کې د افغان ولسمشر څه کومه غونډه جوړه شوې ده؟ غونډه روانه ده. تر اوسه پورې لا دوی وینا نه ده کړې. ځینې مشرانو په دغه غونډه کې وینا وکړه، کتم تر اوسه پورې دوه وینانه ده کړي، خو د خلکو له دوی څخه په غزنی کې د امنیت او د غزنی ښار د کمربند جوړولو او د دې تر څنګ د غزنی اتلس ولسوالۍ چې مخکې ما ازادي راډیو اوربند یو راپور درلود، ځینې سکوت، ځینې لارې بندې او ځینې مرکزونه ښار سره ولسوي دي. په دې اړه ورڅخه غوښتنې وکړې او دوی هم په مخکې ناستو کې دې ته مثبت ځواب ویلی و چې موږ به د غزنی امنیتي کمربندونه او ستاسو دغه غوښتنې پر ځای کوو. پاتې سوه په ښار د راکټي بریدونو، په ښار باندې چې راکټي بریدونه کوي دي، په دې کې مژوله نه ده اوښتي، برحال څه محلي زیانونه پکې اوښتي دي. د دې تر څنګ اوس په نو معلومیږي چې ولسمشر په خپله وینا کې چې اوس څو دقیقې وروسته پیلېږي څه ووایي او کوم هغه د غزنی چې کوم هغه غوښتنې د خلکو هغه ته به دی څه ډول جواب ووایي.
ډیره زیاته مننه تاثیر صاحب. موږ به په روانو خپرونو کې له تاسو سره تماس نیسو او د ولسمشر د وینا جزئیات به له اورېدونکو سره شریکوو. مننه درنه کوو. کور مو ودان. دوستانو، زما بل همکار یوسف خان زدران د غزنی د یو پخواني والي موسی خان اکبرزاده سره د ولسمشر د سفر د اهمیت په اړه چې غزنی ته یې دغه سفر څومره اهمیت لري، د غزنی د خلکو ستونزو په اړه کې به څومره رول ولوبوي، په دې اړه مرکه کړي. او په سر کې موسی خان اکبرزاده چې د غزنی پخوانی والی وو، د غزنی په وضعیت او دغه ولایت ته د حکومت په پاملرنه کې.
غزنی په دې کې هیڅ شک نشته چې هم خلک مستحق دي، هم همیشه د وړوکی افغانستان خطاب ورته کوو، په دې کې مختلف قومونه اوسېږي. و چې د ډېرو تکلیفونو سره مخامخ ده، امیدوار یم چې رئیس جمهور چې هلته تللی ده اول خو مننه، بیا مخکېني سفر کې چې وعدې کړې وې په دې تعصب سره چې هغه تطبیق شوې نه دي. غزنی زمونږ په وخت کې اول درجه ولایت سوی و، کله چې د اسلامي ثقافت دوم مراسم اجرا کېدل، محترم حامد کرزي دې ولایت چې ما ورنه تقاضا کړې وه چې باید اوله درجه ته لوړ شي، اوله درجه ته په وخت کې لوړ شو، یو ځل بیا د په وخت کې د اوله درجه نومر باندې کې خدل شو. په عمل کې متاسفانه تر اوسه پورې د اوله درجه په مستوا باندې نه کوټونه ورکول شوی دي.
نو ستونزه په څه کې ده چې څومره کلونه کېږي چې هغه د لومړي درجه ولایت نومر کړ شو، اما خلک شکایت کوي چې یعنی هغه امکانات چې باید ورکړ شي نه ورکول کېږي، د امنیت نه تشکیلات نه نیولې لپاره بل برخه کې. دلته ستونزه د مرکز څخه ده چې توجه نشته کنه، هلته د کډرونو او د بیلابیلو جوړښتونو مشکل دی.
ولا کله کله دا وادي داسې کېږي چې تقریبا د یخ په مخ باندې لیکل شوی وي، په مخ په دغه وختونو کې چې همیشه وعده اوریدلې دي، وعده کمپاین وعده وي، خو په عمل کې د دې کمې تدبیقېږي. او امیدوار یم چې دین هم دا امر کوي چې وعفو بالعقود، کله دې چې وعده وکړه په هغه باندې وفا وکړه. امیدوار یم چې محترم رئیس جمهور څلوېښت میلیونه ډالر شاوخوا متضررینو ته مرسته اعلان کړې وه، هغه ورکول شي. د خلکو ټول دوکانونه وسوځېدل، هټۍ وسوځېدلې او خار د ناخوالو سره مخامخ شو. دا خو د افغانستان افتخار ده، امید واره مشه دا واده وخت له عمل کې دا واده تدقیق شي د غزنی خلک لږ اطمینان پیدا کړي ځکه متواتر واده او
په باندې وفانه کول د خلک ته نا امیدي نور هم اضافه کړي. بلې، اولی سپ د لمړي سفر نه تر دې د مشاهد شاوخه 2 میاشتې تیریږي او چې غزنی کې سخت جنگونه هم تیر شو، الته د امنیت په موضوع کې او په نورو برخو کې څه پرمختګ راغلی دی؟ دغه وادو مطابق کنه پوخانی وضعیت او پوخانی شکل ده، اما صرف سفرونه دي کې که سم تاسو اشاره لګ ډیره ورته درلودله، خو ما په ټوله کې مقایسه شي څه پرمختګ شته؟
زه فکر کوم چې سړی واضح خبرې وکړي، خبره سړی واضح وکړي، همیشه چې د محافظه‌کاري کېږي خبره په همدې خرابېږي. دې کې شک نشته چې امنیتي قوتونه تللي دي، تر اوسه پورې په غزنی کې دي، او د غزنی د خاورې هغه کمربندونه چې لازم دي تر اوسه پورې څومره ضرورت ده د پاکستان چې زما د معلوماتو مطابق همدومره چې لازم ده کار نه دی سوی سوالي چې سقوط شوي دي. زه په رئیس جمهور باندې غږ کوم چې یو ځای سقوط کېږي په امنیتي قوتونه باندې، خصوصا هغه ته د سلام نه چې کله چې یو ځای سقوط شي نورو سره خدای پاماني کوي. دلته د اشیا دپاره بېرته قدم وانخیستل شي، فکر کوم چې دا ناخوالې به یواځې بیا په غزنی باندې راشي.
دا غزنی پوخانه والی موسی خان اکبرزاده و چې غزنی ته د ولسمشر د وروستي سفر او همدارنګه په غزنی کې د شتو ستونزو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل خروالی وای د ولسی جرګې کاندیدان باید د خپلو کمپاینونو په جریان کې تبلیغاتي عکسونه او پوسټرونه د خروالی لکړنلارې سره سم د خار په مناسبو ځایونو کې ولګي. د کابل خروالی د کلتوري خدمتونو مرسیال شاپور صداقت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک کاندیدان د خروالی د کړنلارې پر خلاف عمل وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په همغږۍ به نقدي جریمه شي. په ورته وخت کې ځینې کابل خاریان وایي کاندیدان باید د خار د نظم او ښکلا په پام کې نیولو سره خپل پوسټرونه په مناسبو ځایونو کې نصب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د میزان پښپګما د ولسی جرګې د کاندیدانو د هیواد په درویش ولایتونو کې د انتخاباتو کمپاینونه پیلوي. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
د تبلیغاتي شرکتونو د بیلبورډونو کارول په هغه ځایونو کې چې خلکو او ترافیکو ته ستونزې پیښې نشي د خوازو نصبول او پر دیوالونو لسټیکر لرونکو پوسترونو له لګولو ډډه کول هغه موارد دي چې د کابل ښاروالۍ په خبره د ولسی جرګې کاندیدان باید د کمپاینونو په بهیر کې په پام کې ونیسي. د کابل خاروالۍ د کلتوري خدمتونو مرستیال شاهپور صداقت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاندیدان باید د کابل خاروالۍ لکړنلارې سره سم خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي.
دا طرز عمل خود گنجاندیم که یو میتونن از هایم
دو ویل مونک پا کرنلاره که راوری چه دوی کولیش پخار که لبنر نا استفاده وکری و داس زینو که چه خلکو و ترافیکو تستونزی جوری نشی حل تا دل خوازو نکار وقت بنرو نده پا تاکلی شمیر ولگوی چه هم خار خراب نشی و هم خلکو و ترافیکو تستونزی پیخ نشی. دا غشاند پر دیوالونو لستیکر لرون که بنرونو لنزبولو هم دده وکری خاغلی صداقت وبل په دې برخه کې بل سرغړاونکو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په همکارۍ قانوني چلند وشي. په پام کې ده چې د جمعې په ورځ د میزان په شپږمه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین لغزنی ولایت پرته هیواد په 3 ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر 15 به دوام وکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي کاندیدان باید د انتخاباتي مبارزو لایحه په پام کې ونیسي او په مالی لګښتونو کې دی هم عملي کړي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه له 3 لک افغانیو نه نیولې تر 2,06,000 پورې ټاکل شوې ده. یو بل ته د کاندیدانو د مزاحمتونو مخنیوی د دولتي امکاناتو له کارولو او له سیمه ییزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو نه ډډه کول، عامه نظم په پام کې نیول او د مالي لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ترتیب شوې لایحې عمده موارد دي. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان وایي چې کاندیدان باید د کمپاینونو په جریان کې د ښار نظم په پام کې ونیسي او انتخاباتي پوسترونه په داسې ځایونو کې ولګوي چې د ښار سیره بدرنګه نه کړي.
د پلا خرزی ولسوالی دغه بازي پوسټرونه او عکسونه چې دا کاندیدان چا پي خلم په تعمیر په کور زیامت استلای دی هاته مالی دلی په مکتبونو په داسې مساجدونو په دیوالو باندې چې عامل منفعه ځایونه دی الته خاص ټول حکومت کړه دی وغه دیوال باندې زیامت استلای دی الته دوی ته اذیت کوي او دوی ته مشکل راسي دا خو کار نه دی باید دا کار ونه کړه
باید چې په هغه ځکه کې ولګي چې پایدې ور جاغې ځکه جنجال تر پیخه کې باید چې الته داسې کارونه کا خارم بدرنګ یا په ګډ وړې بدرنګ یا په بیزای ځای عکسونو باندې خارم بد ښکاري
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ویان صابر محمد ټینګار کوي چې د ولسی جرګې کاندیدان باید د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تبلیغاتي پوسترونه په کورونو او تاریخي آبداتو کې ونه لګوي. دا وایي هر کاندید که له دغو کړنلارو سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د ولسوالیو شوراګانو دقیقه نیټه وبخښي. د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه لا معلومه نه ده، خو دغه انتخابات لږ تر لږه د میزان یا تلې پر 28مه نیټه نه ترسره کیږي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له چمتووالي سره سره د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د ولسوالیو شوراګانو د نیټې ټاکلو موضوع یې اړوند کمیسیون ته چې د امنیت شورا، سترې محکمې او ملي شورا له استازو جوړ دی سپارلی، خو وایي دقیقه نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
دا نور د دوی اړوند کیږي. هغه کمیسیون به فیصله کوي تر څلورو میاشتو پورې به دوی نیټه ټاکي چې د ټاکنو د ورځې نه وروسته څلورو میاشتو پورې بیا دوی کولای شي که چېرته بیا هم وضعیت هماغسې واوسېږي د څلورو نورو میاشتو لپاره هم دوی کولای شي دغه دوره تمدید کړي. اوس د ولسي جرګې ټاکنو سره دغه ټاکنې نه ترسره کیږي.
ټاکل شوی و د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یو ځای د میزان یا تلې پر 28مه نیټه ترسره شوی وای. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د ولسوالیو شوراګانو انتخابات تجربه کوي. د انتخاباتو په قانون کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ځانګړې مقررې نشته. د ولسوالیو شوراګانو د استازو امتیازات، ځای، مسؤلیتونه او صلاحیتونه معلوم نه دي. بل خو ځینې ټولنیزې ناخوالې او امنیت هم د دې سبب سو چې د دغو انتخاباتو لپاره په کافي اندازه کسان نونه کاندید نکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د افغانستان له نږدې 400 ولسوالیو څخه یوازې په 40 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو دومره کاندیدان ثبت شوي دي چې له یو بل سره رقابت کولای شي. په 140 ولسوالیو کې هیڅ ښځینه کاندیدان نشته او په 240 ولسوالیو کې ښځینه او نارینه کاندیدان نه ول. دا چې د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو اهمیت څه دی او کنه ترسره کیږي عواقب به څه وي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو خدا دا چې په مشرانو جوړی کې یو تر درېمه برخه باندې څوکۍ د ولسوالیو شوراګانو استازو ته تخصیص شوي دي چې له بعد مرغه فروس پورې په دغه دورې کې هغه خالي پاتې دي. یعنې موږ د قومي اصل نه د سنا هغه ترکیب په پوره ډول بدلون لرو. نو دا به په همدغه شکل باندې ادامه پیدا کړي او دغه ترکیب به په سنا کې خالي وي. دوم، ډیری مسایل چې مطرح کیږي خصوصا د سیاسي اخنان چې هغه راځي کېږي اساسي قانون ته است، کوم تعدیلات د قانون لپاره چې ضروري دي هغه لپاره لوی جرګه باید رسي. لوی جرګه کې تقریبا د افغانستان د ټولو ولسوالیو شوراګانو رئیسان پکې غړیتوب لري او دا یو لوی رقم ده که چېرته ولسوالیو شوراګانو نه ترسره کیږي په دې معنا چې بیا هم ثبات سیاسي هغه جنجالونه رامنځته کیږي چې هغه د دې ایجاب کې په اساسي قانون کې تعدیل رامنځته شي هغه نو بیا نه شي ترسره کېدلی.
د فیفا اجرایوي مشر وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډ پریکړه کې عجله کړې ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت صلاحکار د تهران د غونډې په پای کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له صلاحکارانو سره په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په موضوع خبرې کړې دي. محمد حدیث پر دې سپاره رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د ملي امنیت صلاحکار د تهران د ناستې په پای کې د هند، روسیې او چین د ملي امنیت له صلاحکارانو سره د مهمو موضوعاتو په اړه په بیلابیل ډول کتلې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایند قادرشاه د پنځمې پورز ازادي راډیو سره په خبرو کې د حمدالله محب دوه اړخیزې ناستې مهمې وبللې.
بعد از جلسه مشاور امنیتی ملی افغانستان با مشاوران امنیتی ملی روسیه
دوی دغه غونډه تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د هند روسیه او دغه شان له چین څخه چې کوم امنیتی پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره راغلی وو په جلا جلا توګه وکتل. د تهران په ناسته کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د نشې توکو د قاچاغ او په ځانګړي ډول د داعش د ګواښونو د لمنځه وړلو په مسلې بحثونه وشول. نوموړی وایي ښاغلی محب د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره د امنیتي مسایلو سربیره په پرمختیایي او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. د قادر شاه خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل هندي او چینایي سیالانو سره د سیمه ییزې همکارۍ او له دغه هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه هم بحثونه لرل چې د هند لخوا د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. د افغانستان، ایران، هند، روسیې او چین د ملي امنیت د سلاکارانو ناسته د چهارشنبه په ورځ په تهران کې وشوه. د راپورونو له مخې په دغه ناسته کې د 15 هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی و او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل لیدلوري له یو بل سره شریک کړل. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي واک مسافي د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ناسته مهمه بولی او پایلو ته خوشبینه ده. نوموړی وایي له شک پرته چې دغه ناسته مهمه وه او زه هیله لرم چې که چیرته د سیمې هیوادونه ریښتینې همکاري وکړي په سیمه او افغانستان کې به وضعیت ښه شي او دغه شان له دغو هیوادونو سره به د افغانستان اړیکې لا پیاوړي شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون مشر هاشم علي کوزی بیا د ناستې ته خوشبینه نه دی او وایي چې دا ډول ناستې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري.
دا عراق په خپلواکي سیمي البته په نیمه خپلواکي سیمي کوردستان کې دراتونکو یک شنبه پورس پارلماني انتخابات کیږي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورت شو سیات تر اوري.
د تیر میلادي کال د سپتمبر په 25مه نیټه د عراق د کوردستان اوسیدونکو په یوې ټول پښتنه کې د 93% په لوی اکثریت خپلواکۍ ته رای ورکړه. خو د دې سیمې مشر مسعود برزانی اعلان وکړ چې سمدستي له عراق څخه خپلواکي نه اعلانوي او د ځینو لانجمنو مسئلو په اړه به په بغداد کې له مرکزي حکومت سره خبرې وکړي. د عراق مرکزی حکومت بیا د کوردستان سیمې د ټول پښتنې نتیجه رد کړه، غیر قانوني وبلله او خبرداری ورکړ چې د عراق د یووالي پر وړاندې د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په ډاګه کړه چې د عراق اساسي قانون به د کوردستان په ګډون په ټولو سیمو تطبیقیږي او د کوردستان له چارواکو سره به د ترسره شوې ټول پښتنې د پایلو پر اساس مذاکرات ونه کړي. د عراق ګاونډیانو ترکیه او ایران هم د کوردستان سیمې د خپلواکۍ په اړه له ترسره شوې ټول پښتنې سره مخالفت وکړ، ځکه دا دواړه هیوادونه اندېښنه لري چې د عراق کوردانو د خپلواکۍ غوښتنه ښایي هغه کوردان هم خپله کړي چې په دې دواړو هیوادونو کې میشت دي. د عراق مرکزی حکومت په یو چټک اقدام کې له بهر نړۍ سره د کوردستان سیمې هوایی اړیکه پرې کړه او عراقي ځواکونو په تیلو د غنی ښار کرکوک کنټرول په لاس کې واخیست او د تیلو تولیدونکي هغه ټولې سیمې چې د کوردانو تر واک لاندې وي ونیولې. د کوردستان سیمې مشرانو وضعیت ته په پام یو قدم پر شاتګ وکړ او د خپلواکۍ په اړه د ترسره شوې ټول پښتنې د نتیجې د ځنډولو او له عراقي ځواکونو سره د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عراق کوردانو چې اقتصادي ستونزو ځپلې دي د خپلو سیاسي مشرانو په دریځ غوسه څرګنده کړه او د سیاسي ګوندونو پر ضد اعتراضونه پیل کړل چې له امله یې یو شمېر کسان مړه او زیات نور ژوبل شول. د عراق حکومت له بهر نړۍ سره د کوردستان هوایی اړیکې بندې وساتلې چې دې کار او داخلي اقتصادي ستونزو له امله د کوردستان مشر مسعود برزانی بغداد تورن کړ چې په وینا یې په دې ګامونو سره د کوردستان ټول ولس ته ډله ییزه سزا ورکوي. د روان 2013 کال په مارچ میاشت کې عراقي او د کوردستان سیمې مشرانو په خپلو کې غونډه وکړه او بغداد موافقه وکړه چې له بهر نړۍ سره به د کوردستان ارتباط بیرته برحاله کړي او د دې سیمې د ملکي مامورینو او امنیتي ځواکونو تنخواګانې به ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو په کوڅو په خرابو ځمکو کې پراته یو ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې دشتینې مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري له ډېرې پیسې لري هغو غټې غټې چاردیوالۍ پر راوګرځوي د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مزکی یو یو نمره لدوی دی نمره ورکی د کوچان ډیر بی عزت پراته دی وطن خار بچان دی نو سیز خبر ډیر درناوی هله ده د کوچان او هرزو واوري. السلام
السلام علیکم رغمنګر خبر کم د خوست ولایت نه رجانا زمون خدای د خوست ولایت کې د کلام رولسواری فرق نه لري او خیر کورونه دی ولسته نه دي سي او تلني په هنګ دي دا کورونه نه سي هغه د خدای وو چې ما ور پر ور چاروا چې د ما غاور یې ډیر ته خاصه توجه وکړي.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شول وسم وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې د مازیګری ور بیا په موخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل فرشتي جلال زی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمېر غړو د مدني ټولنې د ځینې استازو امنیتي چارواکو سره وکتل. ولسمشر نن په غزنی کې د 203 تندر قولي وردو له لوی درستیز او نور امنیتي مسولینو سره په غزنی کې د امنیتي ځواکونو لپاره پوره اکمالاتو د شهر د امنیتي کمربندونو د ټینګولو او د امنیتي پوستو او نورو پوځي مرکزونو پر جوړولو خبرې وکړې. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د مالونو د انتقال لپاره هوایي دهلیز پرانیستل سو. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي نن او خبریالان ته وویل چې دا به اروپایي مارکیټونو ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې زیات سهولت راولي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمین ازادي راډیو ته وویل چې په چاردره کې په دې عملیاتو کې یو لس کلي له وسلوالو طالبانو آزاد شوي دي. او د سلواکیا پولیسو د ژورنالیست یان کوچیاک او د هغه د ملګري د قتل په تور مشکوک کسان نیولی دي. د سلواکیا صدر اعظم نن په فیسبوک ویلي پر دې خوشاله یم چې پولیسو د دوو بیګنا انسانانو د قتل په تور مشکوک وګړي ونیول.
دوستانو دا مهم خبرونه سره ټکی مو واوریدل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت غوړی کتلی شئ. اوس هم اکرام الله اکرام له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د تایلند په سلور ارخیزو سیالیو کې نن خپل لومړی لوبه د انګلستان په وړاندې پیل کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي د تایلند په بینکاک ښار کې روانه ده. په دې سیالیو کې د کوربه تایلند ترڅنګ د افغانستان، انګلستان او مالیزیا لوبډلې ګډون لري چې د رواني میلادي سپتمبر میاشتې له 8مې به تر 9مې نیټې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به سبا د جمعې په ورځ له مالیزیا او خپل وروستۍ لوبه به د راتلونکي اونۍ د شنبه په د کوربا تایلند په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون وایي چې د هاشي هارا کرتی ملي لوبډلې ته 13 تنه لوبغاړي غوړه کړې دي. دغه فدراسیون ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړو د غوروي په هدف لتیرو سلور ورځو را پدې په کابل کې د ولس ولایتونو 1500 لوبغاړو په خپل منځونو کې سره سیالي وکړي چې 13 تنه د ملي لوبډلې لپاره غوړه شول. خغلی پیمان وویل چې دغه سیالي نن پای ته ورسېدي. هاشي هارا کرتا د تکواندو یو ډول دی چې تازه تازه په افغانستان کې پیل شوی او بدني روزنې فدراسیون هڅه کوي چې خلو غاړي ورته وروزي. او د کرکټ د آسیا کپ سیالیو په لړ کې بنگلاديش پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلاره ومونده. دغه سیالیو پایلو به سبا د جمعې په ورځ د متحده عربی اماراتو دوبۍ کې د بنگلاديش او هندستان د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د تیر شپې په لوبه کې ټاس بنگلاديش وګاټه او په ټاکلو 500 اورونو کې پاکستان ته د 230 منډو هدف ورکړ. خو پاکستان ونه توانید چې یاد هدف پوره کړي او دغه سیالي د 9 منډو په توپیر بنگلاديش ته بایلوده. که څه هم د بنگلاديش لوبډله تر دې دمه نه ده توانېدلې چې د آسیایي سیالۍ اتلولي خپل کړي، خو په دغه جام کې وخت نا وخت تر پایلو به رسیدلې ده. د آسیا کپ سیالۍ چې هر دوه کاله وروسته ترسره کیږي په 1903 میلادي کال کې پیل شوې او تر دې دمه 14 واره ترسره شوې دي. هندستان، شپږ، سریلانکا، 15 او پاکستان دوه واره دغه سیالۍ اتلولي ګټلې ده. افغانستان هم چې په دې سیالۍ کې د پام وړ لوبډله بلل کېده، سریلانکا او بنگلاديش ته په ماتې ورکولو او له هندستان سره د سیالۍ په مساوي کولو سره د نړیوالو لخوا خورا ډیره وستایل شو.
په پام کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په برلین کې له جرمني چارواکو سره پر ګڼو مسلو خبرې وکړي. په دې اړه د صالح محمد صالح چمتو کړی ریپورټ اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ګډ پروګرام خبرېږي. کور کلی هم له یاده مه باسئ.
د ترکیه ولسمشر له جرمنی غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د ډیری مذهبي مشر فتح الله ګولن غورځنګ د تروریستي سازمان په توګه په رسمیت وپیژني. انقرې تور لګولی چې ښاغلي ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تور رد کړی دی. رجب طیب اردوغان د جرمني د فرانکفورتر الګیماینه سایتونګ ورځپاڼې په ویبسایټ کې په یوه مقاله کې ویلي، د ناټو دوه غړي هیوادونه ترکیه او جرمني باید د یوې بیباکانه تجارتي جګړې د مخنیوي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د غیر مسؤلانه پالیسیو مخه ونیسي. اردوغان لیکلي، تمه لري چې جرمني به د هغې مبارزې ملاتړ وکړي چې د ګولن د غورځنګ تر څنګ یې د کردانو د ممنوعه کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې پیل کړې ده. د ترکیه ولسمشر ویلي، هیله من دی د جرمني او ترکیه په خراب سوو ډیپلوماتیکو اړیکو کې نوی فصل پرانیستل سي. په جرمني کې تر 3 میلیونو ډیر په خټه ترکان ژوند کوي. ځینې کسان فکر کوي چې جرمني ته د شغلي اردوغان سفر به د انقرې او برلین ترمنځ په اړیکو کې موجود کړکیچ د جرمني د بن پوهنتون د ساينسي علومو او نړیوالو اړیکو استاد گو شویو د چین له مرکزی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، ترکیه جرمني ته زیات اړتیا لري.
د امریکا متحدو ایالاتونو تر فشار لاندې ترکیه یو متحد اړتیا لري. ترکیه هڅه کوي د ځان په وړاندې د اروپا چال چلند اصلاح کړي. بله مسئله د مالی همکاریو ده. ترکیه هڅه کوي ځان له اوسني اقتصادي بحران څخه وباسي. په عین حال کې ترکیه د جرمني لویو پانګونو ته اړتیا لري. ترکیه د جرمني نورو مرستو ته هم محتاج ده.
د ترکیه ولسمشر د جرمني د توقعاتو په نوم په خپل مقاله کې لیکلي، دا زموږ مسؤلیت دی چې په معقول ډول خپل اړیکې د ګډو ګټو پر اساس پر مخ بوځو. د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل ویان سټیفن سایبرت د چهارشنبه په ورځ ویلي وه، ترکیه زموږ لپاره یو مهمه شریکه او د اروپا لپاره ځانګړې متحده ده. په پام کې ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن پنجشنبه په برلین کې له جرمني او نورو اروپایي مشرانو سره بحثونه وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو محدودیت د ډالرو په وړاندې د ترکیې د پولي واحد یعنی لیرې ارزښت خورا کم کړی دی. د ترکیې او جرمني اړیکې د 2018 میلادي کال تر ناکامې کودتا وروسته د هغه څه له کبله چې د اردوغان ځپونکی او مستبدانه رول بلل سوی ترینګلې سوي دي. تیر کال له برلین سره د اړیکو د خرابې پر مهال شغلي اردوغان د جرمني عمده ګوندونه د ترکیه دشمنان بللی وه او په برلین کې چارواکي تورن کړي و چې د نازیانو غوندې عمل کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د اردوغان دغه سرګندونی غندلې وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، خواړه هغه څه دي چې د انسان د بقا لپاره حتمی ګڼل کیږي. له خواړو سره بیا د یغو صحي والی هم ضروری دی، ځکه که هر څومره قوي او ښه خواړه وخوړل شي که پاک نه وي بدن ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د اجرایه په ریاست کې د خواړو او تغذیه د ملي اجنډا د تخنیکي سکرتاریت مسؤول سید شمس الاسلام شمس دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې درته وایي چې مهال په کوم شمیر کسان مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري؟
نن ورځ په افغانستان کې د 45% نه زیات خلک په فقر